آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د اسد د میاشتې لسمه ده چې د 2009 کال د اگست د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای چې د عسکرو د راویستلو په باب لا تر اوسه له طالبانو سره موافقه نه ده شوې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د سولې له توافق نه مخکې د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان په زیان دي، او په کراچۍ کې له سختو روغتونو وروسته 12 کسان د برېښنا د مزو د شارټۍ له امله مړه شوي دي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي د سولې په تړون کې باید د بیان د آزادۍ تضمین هم وسی.
د او تفاهم نامه که میان طالبا و ایالات متحده آمریکا تان و با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون دولتي ټیمونه په انتخاباتي سرغړونو تورن کړي.
اجازه ورنکړي
چې څوک له دولتي استفاده وکړي. او امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر ځینې داسې بندیزونه ولګول چې شتمنی یې کنګل او سفرونه به یې محدود کړي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې دي او د قطر پایتخت دوحې ته روان شوی. په اسلام آباد کې د امریکا غه خبریال د طالبان د وایان له قوله ویلي دي چې طالبان هیله لري د دوحې په اتمه غونډه کې به دوی له امریکا سره د سولې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. په عین وخت کې د افغانستان حکومت هم د سولې د یو 15 کسیز هیئت د جوړولو اعلان کړو، خو په کابل کې د امریکا غه خبریال د مجاهدینو د پخواني مشر حاجي دین محمد له قوله وایي لا تر اوسه د دغه لیست په جوړولو خبرې روانې دي. حاجي دین محمد زیاته کړه چې د نوم په لیست کې شامل دی، خو د طالبانو یو پخواني غړي سید اکبر هغه ویلي دي معلومه نه ده چې طالبان دغه لیست مني او کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه له طالبانو سره کومې موافقې ته نه دی رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد له تلو نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د افغانستان حکومت هم رول لري.
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر مایک پامپیو پا روان افته که ویلیو چه دا امریکا جمهوری جانلد ترامپ خواری چه پا 2006 کال که پا امریکا که دا جمهوری ریاست لانتخابات نمخ که لافغانستان دا امریکای زواکونو راوستل راوتل پایل که د افغانستان حکومت هم دا خبره کړې و چې پمپیو جمهور رئیس اشرف غنی ته ډاډ ورکړې و چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي کې کوم بدلون نه دی راغلی او د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول د افغانستان د امنیتي شرایطو پورې تړلی دي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د سولې له توافق نه مخکې د جمهوری ریاست انتخاباتو ترسره کول د افغانستان په زیان دي. کرزي نن د پنجشنبې په ورځ د زمري په لسمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو واک اصلا له بهرنیانو سره دی او له همدې کبله د مخالفت کوي. ښاغلی کرزي وویل
خدا کنه که لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم، خدا کنه که ما صاحب باشیم، اینطور نشه که امریکایی ها از رای تفرقه افغانی بین ما خودشان لست بسازن. این ما امروز آگاه هستیم و متوجه هستیم و لست دیده باز دو اظهار نظر میکنیم.
کرزی زیاد تکرار چه دموکراسی دیو اصل پتوگا در انتخاباتو درناوی کهی، خو دا پروسه به هغه محل مثبت نتیجه ورکړي چې د انتخاباتو واک او اختیار د افغانانو په لاس کې او په اوسنیو شرایطو کې د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي. هغه زیاته کړه چې حکومت د خپل کار ته دوام ورکوي او له طالبانو سره د سولې توافق وروسته د انتخاباتو کې.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي چې په افغانستان کې د روان تشدد باوجود د سخکاری چې د سولې لپاره نوي امکانات اوس زیات شوي. د ناتو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني د دفاع له وزیر سره د یو غټ مطبوعاتي کانفرنس په مهال دا خبره وکړه.
یو له هغو مسایلو څخه چې موږ ورسره مخامخ یو د افغانستان وضعیت دی. موږ ګورو چې تاوتریخوالی دوام لري خو د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي دي.
د ناتو سرمنشي سټولټنبرګ زیاته کړه چې یو موضوع چې موږ ورسره دا وخت مخامخ یو هغه د افغانستان کې وضعیت او د دوامدار تشدد موضوع ده، خو په عین وخت کې ګورو چې د سولې لپاره هم نوې امکانات پیدا شوې دي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د جرمني د رول ساینه وکړه او ویل چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت کلک ملاتړ کوي.
زمن غږ د واشنگتن نورې پاینې وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ غواړي چې له افغانستان نه امریکایي عسکر زر تر زره راوباسي. ټرمپ خپل مخکنی خبره تکرار کړله او ویل چې متحده ایالات باید په دغو جنګونو کې نور ورګډ نشي. جمهور رئیس دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپلې مخکنۍ خبرې نه تیر شوی دی. پامپیو وړمه ورځ ویلو چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو د راوتلو کار په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه مخکې بشپړ شي. خو د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د پامپیو له قوله نن رپورټ ورکړی چې په افغانستان کې د نوموړي په وینا د امریکا د نظامي ماموریت د پاتې رسولو لپاره کومه ځانګړې او خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې.
د متحده ایالاتو او چین ترمنځ تجارت په سر راپورته شوی اختلافاتو د ختمولو په غرض غونډه چې په شانګهای کې جوړه شوې وه نن د پنځمه په ورځ پای ته ورسېده. د دواړو هیوادونو مرکچیانو خپلې خبرې ګټورې بللې دي. تفصیلي په رپورت کې اوري.
د چین پستر شار او د نړۍ د سوداګرۍ په مرکز شانګهای کې د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ پر تجارتي راکړه ورکړو مذاکرات له کومې معاملې پرته پای ته ورسېدل. مرکچانو د پرمختګ خبره کړې او ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې به بیا سره وګوري. د امریکا متحده ایالات وایي چین په دې تمه دا خبرې اوږدوي چې د خپلې خوښې موافقه ترلاسه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوی به فشار ته غاړه کښېنږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په تالین کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره ولیدل. د رپورټونو په اساس دواړو ډیپلوماتانو پر دوو اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د امریکا او چین مرکچانو په لوړه سطح د خپلې دولسمې غونډې په ترڅ کې ژمنه کړې چې د نړۍ د دواړو سترو اقتصادونو ترمنځ تجارتي اختلافات ختموي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د رپورټونو لمخې فکر کېږي چې د القاعده د بنسټي خودونکي د مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د امریکا په ملاتړ د نظامی عملیاتو په دوران کې وژل شوی. د حمزه بن لادن د وژل کېدو رپورټ د لومړي ځل لپاره د امریکې د ان بي سي تلویزیون خپور کړ او د چهارشنبه په ورځ یو شمېر مامورانو چې نه غوښتل نومونه واخیستل شي دا خبر تایید کړ او ګمان کېږي چې د حمزه بن لادن عمر د 10 کلونو په شاوخوا کې وو. وروسته د نیویا ټایمز رسپانې هم رپورټ ورکړ چې حمزه د تیر 2 کلونو په موده کې د هغو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی چې متحده ایالات یې ملاتړ کړی وو. خو امریکایي مامورانو رسپانې ته ویلي دي چې دوی لا تر اوسه د حمزه بن لادن د مړینې خبر نه دی تصدیق کړی او په دې اړه د نورو معلوماتو له ورکولو نه ډډه وکړه. متحده ایالاتو په 2018 میلادي کال کې د حمزه نوم د نړیوال ټریزم په لسکې شامل کړ او د هغه په سر یو میلیون ډالر نقد انعام کېښود.
شمالی کوریا نن د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې داسې یو نوی دفاعي سیستم آزمایلی دی چې څو راکټونه په یو وخت کې وارول شي. خو د جنوبي کوریا د چارواکو د څرګندونو برعکس دا نوی سیستم بالیستیکي توغندی نه دی. د شمالی کوریا د دې اعلان نه وروسته په دې اړه د هغه هیواد له خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو نه د سرغړونو په اړه پوښتنې راپورته شوي. د کوریا مرکزي خبري اژانس د راکټونو د ویشتلو د نوي سیستم چې پراخه قطر لري د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون د ازمایلو په وخت موجود. پاکستانی چارواکي او د خیریه چارواکو چارو کارکونکو وی د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د موسمي بارانونو له امله 12 کسان مړ شوي دي. کراچۍ چې د پاکستان په ستر تجارتي یو ستر تجارتي ښار دی، د برق د نشټوالي له امله هم اوسیدونکو د سختو ستونزو سره مخ دي، او چارواکي وی زیاتره مرګ ژوبله د برق د شرطې له امله خلکو ته اوخته، ځکه د برېښنا مزي مخصوص نه دي او له محفوظ نه دي، او له همدې کبله د برېښنا د شرکتونو په خلاف قهر او غوسه راپارېدلې ده. دوه ماشومان چې جسدونه یې په ټولنیزو شبکو کې ښودل شوي دي، د برېښنا د لوڅو مزو د شرطۍ په وجه مړه شوي دي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو یې د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. که څه هم له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت د هیئت د ټاکل کېدو تر اعلان 24 ساعته تیریږي، خو لا هم د دغه هیئت د غړو په اړه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي. د یاد هیئت یو غړی وایي په کار ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته سمدستي له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي. د بلې خوا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مذاکراتي هیئت هرکلی کوي او وایي تمه لري چې دغه هیئت افغانانو ټاکلی وي او امریکایان په پکې لاسوهنه نه وي کړې. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
افغان حکومت که څه هم 13 ورځ له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د 15 کسیز پلاوی د ټاکلو اعلان کړی، خو لا د دې پلاوی د غړو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دغه ترکیب کې سیاسي، ټولنیز او قومي تنوع په پام کې نیولې. د دغه پلاوی یو غړی حاجی الدین محمد وایي په کار ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته سمدستي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
اول خو ام د حکومت لوري او ام سیاسيون داس خلک لاړ شي چې اغوي ام سولې ته مخلصي، ام خپل وطن ته مخلصي، او هم دا غواړي چې د امریکا چې دلته تر اوسه پورې وا او اوس دوی مسولانه تور باندې ووزي، او وروسته هم د ام د نړیوالو سره، د امریکای سره او د افغانانو تعلقات داسې پاتې شي چې یو د همکارۍ فضا په منځ کې وي.
په ورته وخت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي لیست ورسره شریک شوی او په دې اړه له سیاستوالو سره مشورې هم کړي. ښاغلی کرزی وایي که څه هم وروستۍ لیست یې نه دی لیدلی، خو دی د سولې لپاره هرکلی کوي.
خدا کنه که لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم، خدا کنه که ما صاحب باشیم، اینطور نشه که امریکایی ها از راه تفرقه افغانی بین ما خودشان لسته بسازن. این ما امروز آگاه هستیم و متوجه هستیم و لسته دیده باز دو اظهار نظر میکنیم.
خود طالبانو یو پخوانی چارواکی بیا وایي چې اول باید د طالبانو او افغان حکومت پر ګډه ناسته او وروسته پر پلاوی د دواړو اړخونو هوکړه سوی وایي.
توافق سره وکړي چې څو نفره به د طالبانو وي او څو نفره به د حکومت وي، نو په هغه صورت کې به پیدامنه خبره وي چې یو نتیجه به ورکړي. اما لیکن په دې صورت کې چې تر اوسه پورې د طالبانو او د حکومت په ناستې باندې توافق نه دی راغلی، حکومت هیئت جوړوي، زه فکر کوم چې دا تر اوسه زه خپله مپید نه بولم.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په کابل کې تر لیدونه کتونه وروسته له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوه هیته تللی، تلونیوس ته په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه له طالبانو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی.
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزهایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
ارک د سولې د روانو هڅو هرکلی کوي.
د سولې پروسه یو دوامداره پروسه ده او افغان حکومت ملي ګټو ته په کتو سره په دغه پروسه کې مخ پر وړاندې ځي.
د افغان سولې په تړاو یاد پرمختګونه په داسې وخت کې راځي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته څه کم دوه میاشتې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پمپیو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې تړون تر ټاکنو مخکې وسی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلوا کمیسون دولتي ټیمونه په انتخاباتي سرغړونو تورن کړي. دا رپورت تاسو لږ وروسته اوري. خو سوراسو دې رپورت ته چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې مخکې باید طالبان خپله هغه اعلامیه لغوه کړي چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورت را لېږلی.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یانای د وسلوالو طالبانو د هغې اعلامیې د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ شوی دی. وسلوالو طالبانو د روان کال د چنګاښ میاشتې په درېیمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو شمېر هغو رسنیو ته ګواښ وکړ چې د دوی پر ضد تبلیغات کوي. دغې ډلې خبرداری ورکړی و که دا رسنۍ په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او ټاکل شوې چې د دواړو خواوو ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته خپل ګواښ بیرته نه دی اخیستی. خاغلی خلوتګر د طالبانو دا ګواښ رسنیو ته یو جدي خطر وباله او زیاته کړه
د او تفاهم نامه که میان طالبا و ایالات متحده امریکا
په دې تفاهم لیک کې چې د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک کیږي د بیان ازادي د رسنیو ازادي او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اوسنی وضعیت باید د سرې کرښې په توګه تعریف شي. هیڅوک د دې حق نه لري چې د سولې په نوم د رسنیو په وړاندې او د بیان د ازادۍ په څیر د ارزښتونو په وړاندې د افغانستان د خلکو له برخلیک سره لوبه
وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې رسنیو ته د طالبانو د ګواښ مسله یې د قطر په بین الافغاني غونډه کې له طالب استازو سره مطرح کړې او له هغوی څخه یې غوښتي چې دا اعلامیه لغوه کړي. د دغې کمیټې مرستیال صدیق الله توحیدي چې په دې غونډه کې ګډون درلود امریکا غږ آشنا ته وویل ښاغلي متقي وویل موږ له هغو اعلانونو سره ستونزه لرو چې پکې د ټلیفون شمیرې خپرېږي چې په هر ځای کې مو طالب ولید او یا تروریست مو ولید له دغې شمیرې سره اړیکه ونیسئ. تاسې دا اعلانونه اصلاح کړئ، موږ خپل ګواښ بیرته
اخلو.
خو ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې له طالب استازو سره یې ژمنه وکړه چې د اعلانونو د اصلاح په برخه کې به د رسنیو له استازو سره په ګډه کار وکړي، خو په وروستیو شیبو کې طالبانو د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک کې د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ د مسلې له ذکر کولو سره مخالفت وکړ. هغه وویل د افغان حکومت له 15 کسیزه مرکچي پلاوي څخه یې غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته جدي پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون، جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله انتخاباتي تومونه په انتخاباتي سرغړونو تورن کړي او د بیا تکرار په صورت کې دغو ټیمونو ته د نقدي جریمې اختار ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ را لېږلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غنی او عبدالله ټیمونه په ټاکنیزو سرغړونو تورن کړل. دغه کمیسیون وایي چې ښاغلي غنی او عبدالله په ټاکنیزو سیالیو کې دولتي امکانات کارولي دي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي محمد قاسم الیاسی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو د پخپله ګټه له دولتي مالي منابعو څخه استفاده کړې او یو شمیر دولتي لوړ پوړو چارواکو هم د دوی په ټاکنیزو غونډو کې ګډون کړی دی. ښاغلي الیاسی وویل چې د ټاکنو د قانون پر اساس د دوی دغه کړنې انتخاباتي سرغړونې ګڼل کیږي.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د رایو په اتفاق دا پریکړه کړې چې هر یو د دولت جوړونکي ټیم، ښاغلي غنی ټیم او ثبات او همګرایي ټیم د ښاغلي عبدالله ټیم ته د ټاکنو د قانون د 13 مادي پر اساس چې سرغړونه یې کړې ده جدي اختاریه صادره شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون او کړنلارو پر اساس د کمپاینونو او انتخاباتي منډو ترړو په وخت کې د صدر اعظم دریم مرستیال او داسې نورو القابو کارول هم ټاکنیزه سرغړونه ګڼل کیږي. د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې که هر کله کوم کاندید د دوی اختاریه جدي ونه نیسي او ورته پاملرنه ونه کړي نغدي جریمه کیږي او د کمپاین موده هم کمیږي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویاند فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د دوی ټیم په رسمي توګه کومه اختیاریه نه ده ترلاسه کړې. ښاغلي خوزون وویل چې د دوی ټیم نه یوازې دا چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده نه ده کړې، بلکې په دغه برخه کې له دولت جوړونې ټیم څخه هم شکایت ثبت کړی دی.
د خپل ټاکنیز کمپاین د بار استفاده کی مکتمل چې ټاکنیز بنسټونه خصوصا د شکایت خپلواکو میسون او ټاکنیز سارون کې باید بیا خپل غږ کې اجازه ورنکړي چې څوک له دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي. موږ په دې اړه په دولت ټیم باندې ځینې شکایت هم ثبت کړي دي او تمه مداره چې دغه شکایت ته رسیدګي وشي.
له ډېرو هڅو وروسته ونه توانېدو د ښاغلي غني انتخاباتي ټیم سره په دې اړه خبرې وکړو. لټاکونو څخه د ساري او شمیر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دغه کار ستایي. له ازادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ ویاندې مروي امینی امریکا غږ ته په دې اړه وویل: دا وایي موږ اندېښمن وو چې که دوه حاکم ټیمونه دا ډول کړنې ترسره کړي، دا به د ټاکنو عدالت، مساوات او باور له منځه یوسي. موږ له دغه کار ملاتړ او هرکلی کوو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ډېرې خپلواکۍ سره دغه کار وکړ. له دې وړاندې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا چې له څو کاندیدانو جوړه ده ویلي وو چې اندېښنه لري یو شمیر کاندیدان په ټاکنیزو منډو ترړو کې له دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي. د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو د کاندیدانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ روانې اسد میاشتې په شپږمه نېټه پیل شوې چې نږدې دوه میاشتې به دوام وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر ځینې داسې بندیزونه ولګول چې شتمنی یې کنګل او سفرونه به یې محدود کړي. متحده ایالاتو د ایران رژیم د ترهګرۍ په تمویل تورن کړ. ایرانی مقاماتو د امریکا تازه اقدامات غندلي او وایي هیڅ زیان به ونه ګوري. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ریاست وویل امریکا د چهارشنبې په ورځ یعنې د جولای په 1 د ایران د بهرنیو چارو په وزیر محمد جواد ظریف د سفر کولو بندیزونه ولګول. د دغه ریاست اعلامیه وایي په ظریف ځکه بندیزونه لګول کیږي چې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهایی نمایندګي کوي.
جواد ظریف د ایران د روحاني مشر بېباکه اجنډا تطبیقوي او په ټوله نړۍ کې د رژیم مخکښ ویان دی.
امریکایي مقامات تاییدوي چې دا په لوړه سطحه یو غیر عادي اقدام دی چې جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړ. د دې بندیز د مخې نه به په امریکا یا په نورو ادارو او شرکتونو کې چې امریکا پرې کنټرول لري د ښاغلي ظریف ټوله شتمني کنګل شي. حکومت ویلي په دې بندیز سره د ظریف نړیوال سفرونه هم محدودیږي. مقامات وایي جمهور رئیس ټرمپ ځکه دا پرېکړه وکړله چې جواد ظریف د خارجه وزیر په توګه نه بلکې د پروپاګنډ خپرولو د وزیر په توګه فعالیت کاوه. ظریف په ټویټر ورته لیکلي چې واشنگتن کوشش کوي په نړیوال ډګر کې د ایران غږ بند کړي.
امریکا په ما په دې وجه بندیزونه ولګول چې زه په نړۍ کې د ایران د رژیم ویاند یم. آیا دا حقیقت دومره دردناک دی؟ دا په ما او زما په کورنۍ هیڅ اغیز نه لري. زه د ایران نه د باندې هیڅ ګټې او شتمنۍ نه لرم، مننه چې ما د خپلې ایجنډا لپاره دومره لوی خطر ګڼئ.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا اقدام د ماشومانو سلوک وباله.
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه، یعنی هر تعبیری آدم بکنه شاید غیر از اقدامات کودکانه تعبیر دیگری شایسته اونها نباشه.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هم د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ایران د رژیم په اټومي پروګرام د بندیزونو لړۍ ته دوام ورکو او ویل ایران په نړۍ کې د تروریزم د تمویل او حمایې مخکښ دولت دی او په خپل اټومي پروګرام نړیواله ټولنه تیر باسي او سیمه ییز امنیت زیانمنوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې تیر شپه د مشیګان په دیترویت ښار کې د سی ان ان د خبرې اټانګ لخوا د لس نور دیموکراتو کاندیدانو مناظره تر سره شوه. دیموکراتان هڅه کوي د خپلو تګلارو په تشریح کولو د رای اچونکو پاملرنه ځان ته واړوي او دغه ګوند بالاخره داسې کاندید وټاکي چې په راتلونکي کال کې جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ټرمپ ته ماته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل برېښنا عمرخیله تستلولی.
د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې تیره شپه په دیترویت کې د لسو دیموکراتو کاندیدانو مناظره د ولولو او انرژۍ ډکه وه. د امریکا پر پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن باندې د صحي بیمې، مهاجرت، د اقلیم بدلون او د جنایي عدالت پر مسلو کلک انتقادونه وشول، خو بایدن د کالیفورنیا د سناتورې کاملا هارس په ګډون د ټولو انتقادونو ته بل مقابل ځواب ورکړ.
زه باید سپینه او نیغه خبره وکم چې ته د خپل صحي بیمې د پلان په اړه د تردید سره ټرمپ ته ماتې نشي ورکولی.
فکر کوم په هغه څه چې وایي باید فکر وکړي، خو ځان پوه کړه چې د امریکا خلک صحي بیمې ته لاسرسی غواړي او هغه څه نه غواړي چې د بیمې د لرلو مخه ونیسي.
بایدن همدارنګه د مهاجرت پر مسلې د اوباما د حکومت وزیر هولیان کاسترو سره شخړه وکړه. کاسترو غواړي چې د امریکا له سرحده تیرېدل قانوني شي.
که څوک په غیر قانوني توګه له سرحده تیر شي باید بیرته ولیږل شي، دا یو جرم دی. اول ښاغلی مرستیاله، دا سبریخي چې زموږ څخه یو تن له تیرو وختونو پند اخیستی او یو نه دی اخیستی.
د نیویارک سناتوره کریستین جلبرند د بایدن هغه څرګندونې یادې کړې چې هغه ډیر کلونه مخکې په کاري ماحول کې د ښځو په اړه کړې وې.
اکثره ښځې د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره کار کوي، ډیری ښځې د خپلې ټولنې ته د خدمت لپاره کار کوي. یا ته په دې خبرې اوس هم باور نه لرې، یا هدف دې هغه وخت د ویلو څه و؟
زه ښځو او نارینه او ته د برابر معاش د قانون جوړولو کې شامل وم. زه هغه وړاندیز کې هم شامل وم چې په کالجونو کې د ښځو سره باید رومندانه چلند وشي. ته چې ما سره د سرک یوس پونتون ته راغلی وی، ویلی دی و چې د ښځو د برابر حق چلند ته خوشاله یې. اوس ځکه دا خبره کوي چې د جمهوری ریاست لپاره سیالي کوي.
خو کله چې دموکراتو سیالانو پر یو بل انتقادونه نه کول، نو پر ولسمشر ترامپ باندې به نیوکه وکړي.
موږ د داسې جمهور رئیس د خوانه رهبری کیږو چې نه ستاسو او نه هم زما د ماشومانو پروا کوي. جمهور رئیس صاحب، ماشومان باید خونځي ته لاړ شي، نه دا چې په قفس کې واچول شي.
جو بایدن هم د نژادي او قومي تنوع په اړه د ترامپ په ورسوي جنجالي سرګندونو نیوکه وکړي.
ښاغلی ولسمشره، دا په یاد لره چې موږ باندې امریکا ګرانه ده او موږ یې نه پرېږدو. موږ پاتې کیږو او یقینا امریکا تاته نه پرېږدو.
د دیموکراتا کاندیدانو بله مناظره به په سپتمبر میاشت کې ترسره شي او کېدای شي د کاندیدانو شمیر تر دې کم شي، ځکه د سیالۍ شرایط ډیر سخت دي.
د څو خبرونو غټکی، د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي، د قطر پایتخت دوحې ته روانېږي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال د طالبان دوغان له قوله ویلي دي چې طالبان تللی لري. د دوحې په اتمه غونډه کې به دوی له امریکا سره د سولې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دا خبر هم کړی، د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه پورې له طالبانو سره کوم موافقه نه ده شوې. او د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي ویلي چې د سولې له توافق نه مخکې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان په زیات زیان دي. هغه زیاته کړه چې حکومت د خپل کار ته دوام ورکوي او له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته انتخابات وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا خپله پخوانۍ خبره تکرار کړه او ویل غواړي چې له افغانستان امریکا عسکر زته زره راوباسي. ټرمپ خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه او ویل چې متحده ایالات باید په دغو جنګونو کې ورګډ نه وي. جمهور رئیس دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپلې مخکنۍ خبرې نه تیر شو. پامپو ویلو چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو د راوتلو کار په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې بشپړ شي. خو د ملټري ټایم رسپانډ نن رپورټ ورکړ چې پامپیو انکار وکړ او ویل چې د امریکا د نظامي ماموریت ته پای ته رسولو لپاره تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ وایي په افغانستان کې د روان تشدد باوجود داسې ښکاري چې د سولې امکانات اوس د بل هر وخت مقایسه باندې زیات شوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په برلین کې د جرمني د دفاع د وزیر سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال خبره کوله. او پاکستانی چارواکي او د خیریت چارو کارکونکي واشته د سند صوبې په مرکز کراچي کې د موسمي بارانو لمل دورس کسان د مزو د شاټې په وجه باندې مړ شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.